افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونې ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې راپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه یې مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې راپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې راپورټ کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د 3 میلیون ډالر په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا 40 میلیون ډالر پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کمپ څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کمپ کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان خی له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کمپ کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنیو ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبري آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپای پازداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولی دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د حکولو او د نومبر د 15مې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیال کاملا هارس ترمن د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنۍ لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانه وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویای عمومي اسمبلی کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
The Taliban موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې د گاونډوي هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترګرۍ مسول دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د دې خبر 80,000 پاکستاني ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیر بیا د دې خبره د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیر بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستان خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلی شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې ترهګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول او داسې فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي، مخکینو وینا او ته په پام ګمان مخکینو وینا کې یو څه تون دریز غوړه کړې، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمینه دي او په تیر بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوړه کړی.
د شهباز شریف تر دې وینا وړاندې کته سو متوجي یو سورز وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دانګړی استاد هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان له ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 19 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ته راغی شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز د شهباز شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د خوانو دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر ما معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شہباز شریف پخپل سرګندونو کې بیا هم د ٹی ٹی پی پر وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې د ډلې ځپلې نه وي. لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ٹی ٹی پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو، او د ٹی ٹی پی ځینې مشران چې په افغانستان کې وو هغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دوی کوي، او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنګ هم کیږي. نو په مجموع کې د ٹی ٹی پی مسله چې دا یو پراخه مسله ده، او هغه د وسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري، او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ٹی ٹی پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل، نو دا ناممکنه خبره ده، ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ٹی ٹی پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې واکې دوی به هلته عملیات وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د افغان اوسنیو واکمنانو هغه غوسه او د دې په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شعارو له شنونکي شفیق همدرد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې متحده ایالات د اسرائیل د برید څخه خبر نه وو.
د اسرائیلو د پاوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانیو لاندې وو په دقیق بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخت حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګیدلې. د چاودنو واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې، او د بریدونو لزایات رډیره وخته لوګي پورته کېدل. غاڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې درسېدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیلي شبکو ویلي چې د بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رويټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبریت په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبي ورسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لار غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري، او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 8 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي، او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ترافیکی پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ د ناروغي پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډېرې وي چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څوک لکیږي هته د پلار کری نه پریږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکلت سوي
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن ام دا موضوع چیرو ملتي ام وکړي. قدر من اوردونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد د سیمې په دې خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څوک، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و کسان. یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلو موږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشنه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکري منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدي وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته روانې ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسري مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد نه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه. اول له پوهنتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څوک لکیږي هته د پلار کری نه پریږدي او نه هم په تلیفون کې پریږدي چې خبرې وکړي، او ډېره مشکلات سره سره د دې قدم خراب وو. او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نرمتیا لاسه دی هغه کلا هرڅه یعنی دا غم او تشويش انسان ته ډیر زیان رسوي ته هرڅه لاسه ورګری ورس پورز نور هم هغه یعنی لژن نه هلي کیږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزې ادبی وای لبد مرغه په یو شمیر کورنۍ کې دی هری پیخې پړه په نوې واده شوی انجلی اچول کیږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل، کله چې یو پیښه کیږي د کوزدي پیښه او بیا په یو یا بل خوا کې کوم مړی کیږي د دغه کوزدي سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولي، نو دغه پیښه د دې قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډیر دي. د ډیر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني، خو پیښه نه وسوي چې دراغله دا پیښه وسوه، خو څوک نه بیکاران اوس دغه بیکاری ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یې غنه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې د دغه انسان څه دا پېښه سوې ده. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري، خو لای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو، زوی مو ناروغ شو او کور ته بے وزنی راغله. هغه د ځان پاک لوي
سل فیصد د دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدل دي او دوهم په ټولنه کې سزا وسېږم. یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي، خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې ولله دغه ښځه سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او کچېرې خپل هغه بخناک قسمت ونه لري که هره پېښه واقعا په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بېکاره سي یا خاونه معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځه چې نوې ښځه ورته راغلي دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په ځمن کې وخت په تېرېد سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخس دوی نوم ور کړی د سیده بې قسمت موږ کور ته رالو کور ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی، دا خو نه د خدای پیښې دي چې منځ راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کیږي او کچیر ښځینه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده. یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي. کچیر خاونه مړ سی یا په اصطلاح خاونه موته سی یا خاونه بیکار سی یا هم خاونه بل د خپل خاندان سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پوری تړل کیږي. د ښځې په نوم یو خالق نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداسې میرمن ولډل یاستې، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی. چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامه ګڼي، که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
زه خپله چې کله راواده سولم خاوند مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلودې. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړېده بد شګون خانه مې ده سیده مې راواده کړه خ هغه نارینه مو داسو وخت په تیرېده سره سې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سې دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان څلور ساعته به ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد ده یو رحم باید باندې وکړو
علتیې دا و چې دا بدشګومه ده راغله زموږ زوی مریض سه
خیر یسې یعنې دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو زوی اول هم نه اوسم دغه سړی اول هم نه اوسم دوی په دې خبر دی چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي کله سې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړلې بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصور واته ښځه ده ټوله قصور ښځې ته راجي کړي
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله
ډېر بد حالت سې کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کېږي او کله سې ته راوځې سې زه کوم قصور نه لرم زم د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران تا ته راولاړېږي په تا باندې تومت لګي ورزه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک نن دې طلاق ته پرېږدي نن دې خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته ووسي څلور ساعته به په چوپړ کې اخته یې اما ته به اس اح نه کوې وهل کوټلې را کړې دي داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ یو پنګ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونه مایونه باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کې تا دې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یې ووالم دومره سخت یې ووالم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار نو وکه کوم مسولیت سم تر دې غاړه کړی واغ مې په وخت سره سر ته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویلې واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کینه لري فرشته جان تقریبا درې هفته زدا سی ولم درې هفته وخت ډیر دی درې هفته زما لاسونه تک شنه وکړه
تر اوسه به هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګومې لواده ورسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا هم دا حالت هم د سی روان دی
دا حالت د غسی روان او روانو د غبرسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډور سمې پیدا سوال چې غریب غاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل د غسی قسمت موږ خو ایستنه جوړ کړی دی دا لور سمې پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله سو مړه مرست کله سی خوښه را ولار سی او وای سی د المسی شه د سی سی وي مرست نه ژوند تا به سبا نه وکي یو مور و مسی را پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا هغه ورس سی ز خپل اولادو باندې و تا رسول ما او کوچنی مؤمنان و زک زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو داس چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا خبر سره غلنې بس اساس پلان وینه وې سبا د لار سره په شپو باندې ولادم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت مې لري زه په ډېر بد حالت کې وم دا غو پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ مې خلاص کړ طب مې وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وې
واده وروسته سې د اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سې زه په ډېر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنۍ یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سې یو بدنوم به په ما پورې به یاد لري
ته داسې راته وایې چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
پخ شپو کې ځان ته مې تسلی اس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سې زما خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسولیت کې ور ورته چاو کې ژوند دې پرېښونه د بل کور مسولیت ځکه زما په مفکرو کې هم دا پېچ کړی سوی سکله ما دا وضعیت ویلې دې سي هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل پښو باندې ودرېږې زه یو ډاکټر په صفت د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته وایې یو څه زده کړه وکړې تبیا کوي سی یو زفم تلسته کې زکر ما هر سیر کړو سی کوم درس ما ویل زما هر سیر او بیا سی زده پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سه د زکر دې شو کړم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته غسنات جوړ کړم زه په نن سم کې کښنه ولم کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و، ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې، زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنې د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بتي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملنې، قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم، قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته، خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړ، څوک سیار سوای هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شي ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنې ما ته اجازه نه راکوله، هغه سې به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخ ته ولاړ، باید مخکې له مخکې را وګرځو. خاون مې دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنې، بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی. دا وروسته بیا خپل تی پونځی ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم، ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارام ژوند ولرې، ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پی خو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلامي پړه چوي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولیدلی دي، اوریدلی مودي چې سړی مثال د خبرې واده و کې ناوی راشي، سبب دې کور کې حادثه کیږي، نو به وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي، خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي، ک انجینر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان او ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحنو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده، مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، زکه د حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، مونږ ګوته دغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختي تاسو ته ضرر نشي رسولي، او کچر ته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه फायदा او ګټه نوی لیکلی، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولي، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله پاک په لاس کې دی. نو په دغه کې د کم ځنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو، خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې والدیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې دوه طرفه ملامت کو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده اومدلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو، سو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ راغله کور د نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه، چور دې راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره، خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره جوړه وخره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده.
دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کی هغه د دوزونه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خولشوي جراب وینځي. آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په دې باندې وشرمیږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په دې باندې وشرمیږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته هم دا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په داسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم، یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي، یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، خسر ته، اوخو ته، لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ به په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ، دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم، لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادې رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکا څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکا سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی، او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتر دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادې
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خرغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې راو پیژني، او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې پیولم ایرو آسیا لوی وچې دیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لړل څخه ده، چې په متدل سیمه کې پرتا ده. د دې لوی وچی شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویې وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2,26,602,600 ته رسېده. ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچې کې ننوتې دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانیه د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي.
د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو لامل د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې
یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري شون کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداری ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې لیادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ma غینره